ټوله مسي وخت سهار لس بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 د عبدالحق کاکړ او سرار عالم مومند په د مشالې دو په یو بلګړې کې هر کله کو هله دا چیرو جوړو خوشاله بیاس په روانه غړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنې هم وړاندې کوو. په دومره نمایي کې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به سره راغله مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستوري مشهورم به د مهم په بنو لنډیز د پاکستان په قومي سملې کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیپسي واټ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا د امنیت چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي سملې کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیپسي ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې. پرونی سملې د خپل وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجي ګل پریدی ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د ټولو صوبو خپل خپل برخه ده، خو د په خبره قبایلي سیمې له دې محروم دي. نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې په دې کې د غریبو خلکو خیال نه ساتل شوی. همدارس له بجټ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته، نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولستن رسیږي. د ده په خبره له قبایلي سیمو دې ځان له یوه صوبه جوړه کړل شي او یا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي چې دا رنګ په یو قومي بهیر کې ورګډی شي. یاد وي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ ښودل شوی دي. پر دې سربېره 40 روپۍ به د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د امریکا د امنیت چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د امنیت چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیف دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلکې د پاکستان د امنیت چارو پخې وزیر چودنی صالح خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړي.
پاکستان کی گنج میں اور نکنا بہر نے خیریہ موسسے ہمشتا زو پدی لڑکے لڑے والے خیریہ موسسو اور دولتوں نے پیغام ورکوم چھ منگ پاکستان کے اغو موسسو تہر کلے ویو چھ خکار کوی خود باید پاکستان قانون درناوی وکڑی اور لخپل دائرے پخیونه باسی.
د رسول حقوق چې تر زیات پر ازو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوال ادارې سیو د چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او د پتورونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په دې ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود د طالبانو یو کمانډان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشر ډاکټر ویل چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوکه وسلوال جوبل شوي هم دي. سرچینو مشر ډاکټر ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شمی مسعود په مشرۍ سره باندې 15 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لاده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوسټ برید وکړ. له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ یوه ګولۍ ودغه چې پکې یاد طالب قومندان او ملګری یې وژل شول. سرچینو دا هم ویلي چې رضوان خو ترمنځ په دغه خطه کې یو لس امنیتي سرتیري وژل شوی دي. شمی مسعود د لدا ډیویژن د طالبانو امیر وو. پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ اخو دی وو. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوی میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړسیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. ښاغلي نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې مولوی میر احمد ګل د زیارت د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلکې پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عالمانو شورا د روجې په میاش کې د اوربن وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولیا تولالدین پرون مشل دوته ویل چې د دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي لودین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربان غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روجې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. یاد وي چې د روجې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین پرون مشر ډاکټر ویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دین خطو کې یو تن سیمه ایز پولیس هم وژل شو. د پولیسو درې نور سرتیري جوبل دي. د ایران د روس له خوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنه شوی دی. د روسو ریا نوست ایجنس د سرګی ریابکوب له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریابکوب زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت ته ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریاب کوپ چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د روس، برتانیا، چین، فرانس، جرمني او امریکا چارواکو په 13 اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به یې ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. او د اذربایجان په سرخار باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام علي یوب د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 16,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا پکې د سولې او یووالي سندرې ویلې.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چیلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز درلای شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي. دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرش کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افیکټیو.
او د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونه ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کوم د مصر جگنه واده شوی وي چې څنګه هغه کوم کورونه وران شو هغه 4,00,000 روپۍ خو پور چې څنګه کوم واده شوی او هغه واده چې څنګه توسه کړې مې وک اسلام نه ملو شوی.
او په دوه منی مای کې د بختر ستوري ادبي پروګرام لرو چې پکې د پښتو د صوفي شاعر رحمان بابا په یاد کې د غونډې حال هم شامل دی.
تاسو که متوجه شئ رحمان بابا د دې شعر کې راځي پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسه پوښه چې همدا غشه بستا په لور گزار شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال په دې سره اوسه. او سم د خبرونه د پال رپورت په قامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استادو غوښتنه کړې ده چې د نورو سپو په شان په قامي مالیاتي کمیشن کې د فاټا ته هم برخه ورکړل شي. پرون د قامي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا بیل صوبه جوړ کړل شي یا بیا دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشالې د خبريال ریاض مسخیر راکوي.
د خیبر جنسه سره تعلق لرون کی چې کم حاجی شاجی ګل افریده دی نو دغه وختونه وکړه چې یو خو په ان اف سی اوارد کې د ټولو سبو د پاره چې کم دی برخه یې خوده شوې ده خو په دې کې د قبایلی سیمو د پاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان اف سی اوارد کې هم د قبایلی سیمو د قبایلی خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره یې سکی خوده شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کم 2015 14 کال د پاره کم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړه دی وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خوده شوی او نه پکې د تیلو نرخونه راکم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې ده کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان چې قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغه کې نورو چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکی شعب الدین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغه ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنگ هغه د لایمه په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کی د هغه फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خود داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا د په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دې سره به دوه نشي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په کامی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دي نو د هغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
د پاکستان پارلمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ جاج اخلي خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار ګورننس اینډ پبلک اکاونټبلټي پرون په پېښور کې په تیرو 4 کلونو کې د وړاندیزو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو برخه واخیسته تفصیل له پېښور ځلان یوسف زیرا کوي
د سنټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي
مونږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به مونږ سره مونږ له فنډز راکوي خو چې کله مونږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډز چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوي دي 12% او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه بیا 4% تر کوشي
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده
څوره عجیب خبره چې دا صوبا روان کانډر پروت دی په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د صوبې مسلو ته مونږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته مونږ وګورو دا ډېرې جدا جدا خبرې دي روڈ نروان اسپتال نروان اسکول نروان روزگار مسئلے نہ اول وسائل کم دی ہوچ کم موجودہ وسائل دی آیا غول نے استعمال دردی نہ اہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا
تحریک انصاف لخوا د صوبائی اسمبلی غڑے او د وزیر اعلی مشیر فضل الہی وای چې د دوی حکومت د بے ضایع فنڈونو خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجٹونه چې کم استعمال کړی دی لارې کوسی روډونه سکولونه هغه اکثر چې دین په غازونو کې هغه شو کړی دی نن موږ داسې قانونه پاس کړل چې استاد سو ارټیا یو کا دا رائټ ټو انفارمیشن یا نور ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکول د پاره سرګرم یو د دې لپاره چې د عوامو د حق سو حساب نکړې شي
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 1.5 روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر تړل شوی دی دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارې په اړه نوې پالیسي جوړوي خو په عین حال کې د امریکا د سیو دی چلډرن په دفتر تړلو اندېښنه ښکاره کړې او خپل د پاکستان د بشري حقوقو ادارو د حکومت دا ګام غندلې دی د ګلای از رپورټ ته وغوښتو
د پاکستان حکومت ویل دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسی به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالي خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر وتړل شو وفاقی وزیر تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیو دی چلډرن ادارې دفتر تړل دي نو موړی ویل
ایک بین الاقوامی این جی او کو اسلام آباد میں بند کر دیا گیا
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو اصل کې د 1300 کالو راسه پاکستان کې د خپل خوخې د ازادۍ پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز به د سزا بیته او قانون دلته کار کوي خو دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځنی این جی اوز داسې هم شته چې هغه خکارونه کوي نو د پاکستان حکومت حکومت حغوی ته هرکلی وای او د حغوی مرسته وکوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلون راځي د ماشومانو خیر خیګړې لپاره کار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروای کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروای کړي. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکونکو آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر خیګړې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیګړې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغه ته نه رسي. زهره خبره چې د شیدن زمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډیسکرج کیږي او هغه فاندینګ چې کوم د فارن اکسچکرم یو ګڼ تعداد چې پاکستان ته راځي هغه زهره خبره
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال اړیو ته په رالیګري خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیونه ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړی دي.
کل آیاسو په داسې حال کې چې په دې روسیې کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې سوي. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل سوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپله د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هېواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د خسر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی. تفصیل اسلام آباد او بخشی له ډیر اسماعیل خان د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسماعیل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطه په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلی. د هغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته وردغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په بارې کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالون ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او 3 پررژلي منلي و. دا دې هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخله د دد سر قیمت 2 کروڑ کلدار مقرر کړای و دا د یادونه وردا چې د مسعود طالبانو څلور ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود ولی الرحمن مسعود حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بیا و بازا جزونو په بریدونو کښې له اول وژلې شوي دي. خوشامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستانی پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې سا ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
د بلوچستان پلازمېنه کوټې د بلدیاتو چیرمین اشهروال دړکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ شي. ډاکټر کریم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل شوې نو کېدای شي دوی استعفاګانې ورکړي، خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي پورې کړ. تفصیل له کوټې نیاز مسخیل.
د کوټې شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون، سړکان، روډونه، عمارتونه جوړون او د عوام کار، د عوام د چوکاټو پورې د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی، او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه و آئین یو آرټیکل دی 141 دا هغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بداگرد و دی طور کو اس طرح کار کرنے سے زیادہ، لیکن بدبختانہ تو نالی ایم ایم پی جوڑی، ایم این اے جوڑی، فلانام کے فلانام کے.
ڈاکٹر کلیم اللہ پتہ اڑا زیادہ تکڑا
چی مجھ میں نو خوش نو تے برنا کہ مجھے تکلیف ہوئی رہا کوئی زم ست پر مزر آوزا ما خوئی بل خپل کار کو پاگر کی لگیا ناس دے لکا پاکر چیز نین کہیا چیز پلانا ایشو ما دلوش پیسی راک علاقہ دا پیسی خزمہ دی ما دا پیسی زمہ دی دا ستانے دی دا ډیولپمنټ پیسې دا زما ده دا ستا نه ده.
د کوټې دویم شاروال یا ډیپټي میئر یونس بلوس په دغه اړه وویل
ڈاکٹر صاحب پر سربراہی باندھا مداگر دا بلوچستان چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ راہو گشتی یا مندل دا صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خونو ربڑ اسٹیمپ کو مجھ نے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی دی پاگا کی از مجھ شیر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دی 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے.
خوبل خوا د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی، مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلۍ غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
دا وایم چې دا اختیارات چې دوی له ولاړ شي وزیر اعلام د هغه خوښه ده او د هغه اراده ده، لیکن افسرشاهي چې ده هغه د مختګ نه غواړي. د صوبایي اسمبلۍ څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکي نه، چونکې هلته که دا پیسې کاټېږي هلته د دوی شیر کمېږي.
خو د کوټې شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول به موږ پر دې باندې دبا واچو، که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو، که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو، بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو، بیا وریله کړو چې ته یې پوهېږئ، ستاسې انتظامیه پوهېږي، موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صوبه وه چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټول ټاکنې تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صوبه کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپلو سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړي دي او دلته په پرمختیایي کارونو لاس نه دی پوری کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونه سوځول شوي او دلته اوس سکولونو او د سیاحت اسانتیاوې هم نشته، خو بیا د خیبر انتظامي چارواکي وایي د خیبر ایجنسی د متاثره سو خلکو مرسته کول د دوی لومړنۍ ترجیح ده. په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دلته روسا د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړي. د دوی په وینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځه د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمي ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې هکله د تیرا میدان سیمې یو تن نورخیل پردی مشال ریډیو ته وایي:
مو دا عرض کوو چې مو د غالوکا سروې وشي، کم کورونه پکې ویران شوي دي، کم سرکونه پکې نشته رای، د بجلی نظام پکې نشته رای، د اوبو نظام پکې خراب شوی رای، سرکونه پکې برابر شي، وسره چې کوم رو کم سکولونه دي، سکولونه پکې خراب شوي دي، د سکولونو بندوبست هم وشي.
او د تیرا میدان یو بل تن سید ګل پردی وایي:
په پوره وادي تیرا کې چې کنه هسپتال بالکل چې کنه دا نشته رای، کم د موسره چې کنه وادي شوي وي، چې کنه هغه کم کورونه ویران شوي، هغه څلور لکه روپۍ فی کور چې کنه کم واده شوي
تجارتی کریانی دکون نو د چا د سپیر پارت وو، حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نو دا غي سره وعده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې څنګه سم مدد خو به سره لازمن کوو که مکمل یو نو نه مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته.
خو بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر جنسی د متاثر شو ټول خلکو ورځنی ژوند په سمه توګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي.
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره زر وي چې مونږه د نارمل لایف د خلک بوزو، که د دې زندگی د چې د عام رواج د قانون لاندې شي، دې کس اکنامیک اکټیویټي بند شوی دا چې هغه خلاص شي، دې کس سکولونه هسپتالونه څومره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړی شي، او سره دلته وران چې کوم کورونه دي د خلکو د هغې سروې هم ان شاء الله په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
یا د دې وي چې په 2013 کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه وسلوالې دلی انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
په کورم کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم به تر 10 ورځو پورې دوام ولري. دوی وایي که کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولې شي. نور حال تاریخ کورک ځای راکوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې شروع شوی دغه مهم به تر 10 ورځو پورې جاری وي. د تنظیم مرکزي مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
نو دا مخصوص یرا مخلی لکی کی کور وکو او خپل بچی تا او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړي چې غوی روزی او قلم پروچات کی دا دنیا ته وخی چې مو د شتګر نه بلکې مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو.
د تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لوجې دلته کې تعلیمي وضع خرابه شوې ده. د منځنی کورمې محمد یوسف مشال لوډو ته ویل ځنې خلک داسې شته چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی. د وویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده، نو په کار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
صرف دی جیٹیشل کمپین پر راش محدود نہ کی دو سیمینار جو کی سوکو میں جمع ہے کی اور دو مختلف نور ایکٹیویٹی کی سر سر
کورما کے تعلیم محکمہ در ریکارڈ تر مخا پسیما کے د سرکاری سکول نشمیرا شاو خوا پنزنیم سوادا چ بگی د سلو نزیاس کولونا د تراگر اخکار شوی دی. طارق ورگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
او سم لسی میں بجے سوی دی اسرار اللہ مومن بد خبر نو لنڈے سلان دکڑی.
د پاکستان په قومي سملې کې د خبری سیمو نمائندگانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیتوسی ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. پرون سملې ته په خپل وینا کې له خبري ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاه جګل افریدی وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي. همداراز له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مخ وویل قبایلي ولس تعلیمي ادارو هسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د مالو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. دا روسو له هغو چې د تېر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشر ته ویلي چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی دی. شامی مسعود د لادا ډیویژن د طالبانو امیر او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خودی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د نگهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د نگهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړه سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. خو پاکستان حکومت او طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولته الله الدین پرون مسلو ته وویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې.
اسرار علامومن دوی چې خبرونه لنډیز وړاندې کړي. دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سحر ورته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روستیو کې په پېښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوئټه کې د ډزو په پېښه کې ځینې اهلکاران وژلې شوي دي. اداریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو په کار ده چې په ښاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې اداریه کلی کې چې تیره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ په غیر قانونی طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او تر هغه په ګډون مختلفو جرمونو د پاره کارولې شي. دریه مخکلي کې چې دا پیسې د غیر قانونی کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطری او د غرنګ په زمکو د قبضې په ګډون یو شمیر ذریعو نه ترلاسه کیږي او د دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سیند د بااثر شخصیتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم دی. دریه زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغه خلکو مالی مرستو او درولو د پاره لومبه ګام هم نه لري پورته کړی شوی. چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دی چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوي وکړي او دې لړکې دی واضحه پالیسی جوړ کړي او هغه کې دی د هیڅ مخ ملازه و نه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوي وشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړي او کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړي چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومې د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکي درلود چې ټول پاکستانی وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 160 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خبر شوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کال کار کړی دی او تیر کال یې هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیون ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خبره شوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث شوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون پر 10 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څېړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادي قانون لنه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو، ملیشو، زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم زورول کیږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وای د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خطر پخوا ډیر خراب شوی دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقاله په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره لستونز سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روشي مبارکي په میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې طالبان استادو په ورستو چونه کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خپل پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ. حکومت او وسوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته وغوښتو.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ وښو چې دا جنگنجي او سیاندارنګ دولت نه مخنه وښو چې د شلي قانون کې څنګه چې د امکانات پر اساس کې د شلي حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوې اونۍ کم وخت پاتې دی. خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
د نړیوال شورا د خپل مکلفیت لري چې د نړیوالو د لارې نه د اجتماعات لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفین ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف کې وایي دی او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین ورته پکې اثر وګوري دا هغه پر تعلق.
مولوی عطا الله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتون لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریز کې بے ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یو اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکړي. د مقالې لیکونکي په خبره کې چې طالبانو له وشتي مدیرایسي د پاکستان همځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کارولې، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله طالبان د یو مهم اتحاد په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار علم مومند اورو. ورسپان وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نوبي یو طالب قومندان لخلیلی کی چې کله هغه ته د وسلو ضرورت وي نو هغه ایرانی او مرستندوی ته ورځي، څوک چې دوی ته د میشت پر سر 580 ډالر تنخوا ورکوي. دغه په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالی مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریهانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځنې غړي یې بیا په واکې راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپاڼې ته لڅویلو ډډه کړي، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسم مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکو اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمل توګه د طالبانو رول ختم کړي، او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. او چارواکي وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکي وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریهانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاص توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه لڅویلو ډډه کړي، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون رانشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوریو. سیم یو بل رپورټ ترازو. د افغانستان دفاع وزارت لپاره د امریکا نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختیا پرو ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه رپورټ چمتو کړی دی. اسمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده، $1.8 میلیون لګول شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې راځي د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګمبته 4.5 متره لوړ ده، 2500 کارکوونکي ځای شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپل برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي، او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایی شي لري. د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.3 میلیونه ډالر لګیدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي 2 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایي جګړن ټاد سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
اسمت سروانو چې ریپورت یې درته وړاندې کړي، دا ریپورت د اسوسیټډ پریس خبري اجانس ریپورټر جوړ کړی و. او اوس هم په خبرونې په دې وروستۍ برخه کې لږګونې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشاعري ریپورت ولرو. بیا بل استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یو خواږه ترنوم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله، خو په تیرو درې لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېر هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د طرحي مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تیرونه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پروالي سلیم خان کندوزی سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه یې د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې، چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ رحمان بابا د دې شعر کې یاسو پیغام پروت دی، ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشه بستا په لور گزار شي. مونږ پښتانه دې پر متلونه ملرو او بیتونه ملرو، نو مونږ یو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کری هغه برې وي. معنا یې دا ده چې کچیر ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکی کې نو بیرته تا سره په مقابل کې نیکی کې، او که بدی دې وکړه بدی دې سره کېږي. مونږ غواړو چې په دې سره خپل ټولنې هغه افرادو ته چې اوس هم لا ټوپک په لاس کې د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګیږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې قربان کړي سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلی جوړې په مزار شي، اعتکاف په خپلو مټو تل پکار ده، هسې نه چې د بل چا د اوبو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت پسما لار شي.
نه به ما او تا سره یو شو، نه به جوړ لر او برخار شي، نه به زه شمه بېغم، نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړ، خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دې دا زار شي. زه همداسې غلی ښه یم، ما نه مه کوئ پوښتنه، څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلی همدا ما درته ړنده کې چې پناه د تورو غرو یې احمدزی دې له تا زار شي.
یوه ورځ به د په سر خاورې انبار شي، بل څه نه یو نیک عمل به د په کار شي. بیا به هلته کړي افسوس چاره به نه وي، د ګناه پیټه چې ستا په اوبو بار شي. د دنیا ژوندونه بس دی که پوهېږې، ماڼۍ مه جوړوه تلل د لدې دار شي. ثنا تل وایه د رب راسخه ګوره، هسې نه چې دوڅقیانو کې به شمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر وایي په خوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعرې کېدلې، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه. اوس چې بیا راتازه کېږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو نو د هر پسرلی به د ظاهرشاه بابا په دا ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده او ډېره به همدغسې یو باید به یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپله هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ چې ګورم راژوندی شوی دی او سږ کال یې بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسې لخوا دغه دود راژوندی شوی او پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. هغه جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي هغه پکې نه لیدل کېده، نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله. نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنم انشاءالله چې دا د همیشه بهار لقب دا شاعران همیشه د ننګرهار دپاره په خپلو ښایسته ښایسته شعرونو لا نور ښکلی کوي او مشهوروي. په شعرونو باندې موږ کولی شو چې خپل د صلح د امن د ورورولۍ د فضا د را پیدا کولو را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شعرونو یو ذهین دیوان هم را پرېښی چې لروبر پښتانه یې په ډېر عقیدت او احترام سره لولي او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شعرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري سکالی عمر دواته کلونو ته رسیدلې، خو کله چې هم په پیښور کې لوی غونډې او مشاعري جوړیږي نوموړی په کې له بنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. غازی صاحب، دا راته ووایه چې څو کلن به وي چې دغه ادب میدان ته راغلي؟
زه په دوه اتیا نه وخته یم د باندې یم. بالکل.
او څو کلن به وي چې ادب میدان ته راغلی؟
زه تقریبا د یولس دولس دغسې عمر کې به راغلی یم.
یعنی یولس کلن دولس کلن وي چې تاسې د ادب میدان ته راغلي؟
بالکل بالکل دغسې به وم.
لومړي شعرونه چې تاسې ویلي هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل، په هغه وخت سره میگزینې وې نه وې، سندرغاړو ویل نه ویل؟
میگزینې وې، ولې نه وې؟ هغه وخت کې ژوند و، خپلواک و، لار و، ډېرې رسالې وې. شهباز و، بانګ حرم و، انجام و، انقلاب و، دغه کې به وایو صفا د پښتو د پرم و کپه په هغه کې مې لیکل کول. خو وروسته مې لیکل شروع کړل چې همیش خلیل خواته ډاډ راکړ. همیش خلیل داسې ډاډ راکړ چې ما خو به اوله چربیت عوامي سندرې به په خپل کلي کې ویلې. ما خو داسې اول نه ویل چې زه شاعرم، ما خو ویل چې بس یو هم خپله ځان دی هغه دپاره مې چربیت بدلې دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکلی و پښتون، نظم مې هغه ته ور واستوه ده جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو، چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو، غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. ما ته یو د ډډګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
د هغه نه وروسته بیا تاند ځواني و ستاسې احساس څنګه و چې لومړی نظم ستاسې چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشحاله وم چې د جامې نه بار وتلم، ځکه چې دا باندې هر څوک خوښېږي چې هغه وخت خو چار اخبار کې به چې نوم راغی لکه چې ډېره غټ غار یې ډنګ کړی که نه. نو ما هم دومره ډاډګیرنه وشوه چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ. او بس دغسې زما ډاډګیرنه کېده، داسې کېده کېده چې زه دغه مقام ته راورسېدل.
زه چې تا شلو پنځه ویشتو کلونو نه دې ګورم چې هرې ادبي غونډې ته تاسو عین د بنو نه راځئ او دلته پېښور کې پکې ګډون کوئ، په دغومره تاسو ویلې چې په یولس کلنۍ کې ادب ته راغلی او اوس د درې اتیا او نه اوښتې عمر دی، نو په دغه اویا کلن سفر کې تاسې
ستړیا محسوس کړی؟
نه نه بالکل ستړیا خو مې بیخي نه ده محسوس کړی. زه دغه سې وایم چې آیو یہ تو چلتی ہے تجھے میں چوڑانے کے لیے زبا خو ہمت ہو سم نہ دے اخشے سے خدا کا شیلا ویم چلی کالی کالی کا ڈر لکھا
ہاں تسی د یو خ شاعر په توګه باندې په اړه لخیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری ده کاغه په ولسی رنگ کې شاعری ده چې سندرغاړو ویلې ده او کاغه چاپی برخه کې شاعری ده په شعر باندې ډیر مشهور یې خو زما د معلوماتو د مخې تاسو نثر هم لیکئ په نثر کې موسی لیکل کړی دي
په نثر کې مې درې کتابونه لیکل دي ناولونه د یو نوم د بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی دی هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی د پونو یونیورسټي او پېښور دواړو یونیورسټي کې پکې شامل دی ویې شي بل یو نظر مې لیکل دی ناول منګرۍ منګرۍ داسې ناول دی چې هغه دغه پکې ظاهره شوې ده چې ښځه چې مجبوره شي بیا څه نه شي کوله ښځه هغه کار هم کولی شي چې بیا سړی مخه نه شي لیدی په هغه کې زما داسې کردار دی ځکه مې نوم هم ورته منګرۍ ایښی دی او په هغه باندې ما ته خیبر پښتونخوا ایوارډ هم فره کړی دی
خا
دریم ناول خبر هم تاسو کوله دریم ناول زما کشماله کشماله کې د روشن خیالي او د پښتني روایت په دا باندې لیکل دي
دا خو ناولونه شلو هم د سينور حساب ساني دي هم لیکلي
افسانه مې هم لیکلي دي د سيور په نوم باندې چې هغه کې قریبا 12 کې ډیر لس افسانه شامل دي او په بیل بیل موزکانو باندې لیکلي یو ترجمه هم ده پکې
یعنی دا سلور کتابونه تاسو په نثر کې لیکلي د شاعرۍ موسو کتابونه
د شاعرۍ مې دا خو انداز مته نشته خو دا څه دي چې یو رنگونه بهارونه بل ژوند او ښکلا پرخه په ګلونو دا شاعري ده د ازادۍ سحر دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی درې مې د ناتونو مجموعه خوښ شو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ابيب عابد په خواږه ترنوم کې یو نظم چې په خور په هنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلی وو
د سو اسويلو نبسندر جوړو حالات بدلو دا ترال ترال شونډه بملګرو خندو حالات بدلو د چمنا د کوسینا د کورن د حجرینا د هر خیل خانینا د مین باران کے باپ شریک ټولو حالات بدلو خټک یوسف زید ممن کا پر دے دے مروت کا بانو سے دے اتنون دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات بدلو اتنون دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات بدلو دا ونی ونی زڑنا زخمی زخمی خیالنا پریوتیو می دنا دخ پلو خوین درنو او سلی بحس کو حالات ببدلو کل ردا کبر دے کا خزدا کا نر دے علم کا ماہی پر دے آواز دخ پلو کئی بہر تنگی تار سو حالات ببدلو دسو اسویلو نا بسندر جوڑو حالات ببدلو دا تراڑ تراڑ شنڈے بملگرو خندو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسی.
مشال ریڈیو دا